په افغانستان کې و بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازما حق دی اونیزه خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې چې په څو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر وړاندې کوي د هغون جنود زده کړو پر موضوع خبرې کوو چې کورنۍ د زده کړې په هدف پاکستان ته انکړه شوې او اوس هم هلته په فضا تنګه شوې ده. خو تر دې مخکې پاموکړې د دې سات خبرونو ته د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4.5 زره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ادارې ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمېر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت یې اضطراري وباله. تر ټولو ډېر اغېزمن شوې سیمه د هرات د زنده جان ولسوالۍ ده چې 10 کلي پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندویه مؤسسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې ویلی ډیر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلی. د دې ماسې یو کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې موږ ولیدل ډیر مرګ ژوبله ماشومانو او ښځو ته رسېدلی، ځکه زلزله په ورځ کې شوې او ځوانان او سړیان پر کارونو بوختو. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې یو ډاکتر قاسم سادات هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي، تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د زلزلې له سیمې 10 کیلومتره لرې سیمه کې سخت ټکانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې مرکز د شدت د رختر په کچه 15.1 ثبت کړی دی. د وروستیو ټکانونو د زیانونو راپورونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي. په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاولې د لرې کېدو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي د شنبې ورځې زلزلې هرات او څنګلورو سیمو کې ډېر زیانونه پېښ کړي دي. د پاکستان مخات حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې ډیورن کرښې ته څیرمه د بلوچستان ایالت په چمن ښار ګوټي کې قونسلګری پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل دا قونسلګری به په چمن کې د سفر کوونکو افغانانو د اسانتیاو برابرولو لپاره د افغانانو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې قونسلګرۍ پرانستل به دواړو خواو ته د تلونکو خلکو لپاره ګټور وي. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي اڅکزي دغه راز وویل د نور پاکستان په څیر بل بلوچستان هم هغه افغانان چې ویزې نه لري له دې لارې افغانستان ته استول کیږي. د پاکستان موقت حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان چې افغانان هم پکې شامل دي د روان اکتوبر میاشتې تر اخره پورې له خپل ملک وباسي. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د له منځه وړلو لپاره پر غزې خپلې بمبارۍ شدیدې کړې. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا 1000 بریدونه کړي دي. بل ورته د اسرائیل په جنوب ختیځ کې د دې هیواد پوځ له خپلې خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دی. د راپورونو له مخې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 900 اسرائیلیان وژل شوي دي. وژل شوو دا شمېر په تېرو 3 لسیزو کې ساری نه لري. پاین هلکه د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي. د حماس ډلې ادعا کړې چې شاوخوا 110 اسرائیلي اسیران هم ورس سره دي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډله په وړاندې د 2 لوبلړیو د لوبولو په هدف نن سهار د عمان د پلازمېنې مسقط پر لور وخوځېده. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډله په وړاندې د 2 ورځنیو او 15 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم تاسو مر ژغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونی داز ما حق دی تشرغ لاس زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. لکه تاسو ته چې معلومه ده هغه مور او پلار چې افغانستان د خپل لونو د زده کړو په خاطر پاکستان ته کډه سوی ول، اوس له پاکستان د شړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به پر هغو اندېښنو او حل لارو باندې خبرې کوو چې افغان نجونې او د دوی زده کړې ورسره مخامخ دي. د افغان نجونو د زده کړو راتلونکی به څه ډول وي، پر دې به موضوع به خپلو میلمنو ته د خبرو بلنه ورکوو چې دوی له موږ سره واصل سي د سټوډیو سره، او پر همدې موضوع باندې خبرې پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې اغلې تورپیکۍ مومن، اغلې قمر نیازی او همداراز اوژي امیل به له موږ سره د سټوډیو سره واصل سي چې موږ به له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې زغ پرونه د ازما حق دی روانه ده. تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې پوښتنې او تبصرې د تلیفون پر لیکه باندې پرېږدئ. موږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124401. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ، او موږ به یې په بیلابیلو خپرونو کې او په همدې خپرونه کې خپاره کړو. او که تاسو غواړئ چې موږ ته زنګ ووهئ، تاسو کولای سئ چې پر همدې شمیره 00420221124401 پر دغه شمیره باندې واتس اپ ته زموږ شمیره ته زنګ وهلای سي او خپل تبصره یا پوښتنه را سره شریکولای سي. اوریدونکو زما د شدینه اوریدونکو څخه ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ او د خپلو ستونزو په اړه باندې موږ ته ووایاست. که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو نوم یاد نه کړو یا هغه ځای چې تاسو ورڅخه موږ ته تلیفون راکړی دی، دا معلومات به موږ پټ وساتو، خو موږ ته مهمه دا ده چې تاسو خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ، او هغه ستونزې چې تاسو ورسره په خپل ژوند کې مخامخ یاست او فکر کوئ چې د دغو خپرونو له لارې حل کېدای سي او موږ ورباندې بحثونه جوړ کړو، په دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو موږ ته هغه موضوعات را لېږلای سي، او موږ به یې وخت نا وخت په خپلو خپرونو کې هم هغه موضوعات را اخلو او ستاسو د خوښې پر موضوعاتو باندې به خبرې کوو. متخصصین به پر غواړو چې هغه موضوعات وڅېړي او معلومات ورباندې وړاندې کړي. اوس هم ګورو چې زموږ میلمنې د سټوډیو سره وصل سوي دي او کنه. بله، روشان صاحب وایي چې اغلی امیل زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي ده. اغلی امیل تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه به لومړۍ پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې افغان نجونې نه په افغانستان کې د ننه لوړې زده کړې کولای سي او نه هم په ګاونډیو هېوادونو کې، ځکه چې هلته دوی د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته میلمنو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې خبر په اوریدو سره یعنی یو ټکان مې وخوړه چې هغه خلکو چې په ډېر زحمت تکلیف او زړه نازړه بل هېواد ته د مجبورۍ نه د خپل جنکیو د تعلیم د دې د ژوند د دې د آینده د ښه کېدو لپاره ټول تکلیفونه دا اقتصادي دا روحي دا د حالات په ځان ومنل، په یو عالم زجر شکنجي سره لاړل بل هېواد ته، هغه ځای ته مهاجر شو. مهاجرت په خپله یو عالم تکلیفونه لري. دوی هلته چې ته څو وکولی شو چې دوی په مکتبونو کې کې یا ځای په ځای کې نو هغه تعداد چې د مجبورۍ نه یعنی داسې نه چې د دوی زړه و یا دوی دونه امکانات درلوده، خو بیا هم انسان د اولاد دپاره پوهېږي چې څه نه کوي څه باید ونه کړي. هلته تر څو ځای په ځای شوي نو د مکتب هغه دروازه و دالیز و سنف لا بلد شوي نو داسې یو خبره اوري، نو ته فکر وکړه چې دا به څومره په والدینو باندې سخت تمام شي، پدې جنکیو باندې به څومره، پدې فامیل باندې، او یعنی موږ باندې. دا خو یو ظلم دی، دا بشری ناورین دی، دا ډېر سخته ده واقعا. هغوی خو که د تعلیم د مسیر نه یو څوک پاتې شي، دا هغه متخصصین لکه خور مې مومن صاحب په بحث کې ده، هغه پوهېږي که یو ور د تعلیم سلسله چې ځان راغی هغه بیا هیڅکله خپل نورمال حالت نیولی نشي، هیڅکله هغه اصلي حالت تلی نشي. دوی چې بیا لاړل لږ زه راجله وکړو چې هلته باید دا تعلیم باید خپل د مسیر نه پاتې نه شي او دوی باید وکولی شي په خپل سن سره هغه خپل تعلیم په خپل وخت تمام کړي. او ډېر فامیلونه زه خبر یم، زه بلد یم هغوی سره چې هغوی تللي وو لاړل، او چې داسې یو حالت سره مخامخ کېږي هغوی هم قانوني نه دي تللي، مجبور دي، خو لاړل اوس اسناد هلته نه لري، بېرته راګرځول کېږي. دا ډېره سخته ده، دا لوی یو ظلم دی، دا ډېر دې اندازه په دې یخ ژمي کې هغوی هر څه له لاسه ورکړل، دلته هر څه یې خرڅ کړل، دلته هغه شیان چې دوی ورباندې ژوند کوو د هرې امکانات نه دوی کار واخیست، دلته اوس هغوی هېڅ نه لري، هغوی څه وکړي؟ دا اخواته د چا خبره ډانګ دی او د خواته پړانګ دی او نه پوهېږم. هغه حالت چې زه فکر کوم هر لازمه هم ضروري، زه مې انسان یم، زه مې یو دلته اوسېدلی یم، یوه میرمنه یم، یو ښځه یم، دغه حالت مې په خپلوانو لیدلی دي. اوس هغوی دومره په تشویش کې دي، دومره اندېښنه لري چې دلته به څه وکړو او هلته هر څه د لاسه ورکړو، هر څه نه لرو، دلته چې بیا ژوند وکړو. او دغه حکومت هم دغه امکانات نه لري چې د هغوی دپاره دغه تدابیر ونیسي، دغه لازم امکانات شته هغوی دپاره اجالتا برابر کړي چې هغوی وکولی شي چې دغه وطن ته که بېرته په زوره اوس ویستل کېږي، په ظلم ویستل کېږي، نو دلته هم هېڅ هم نشته. هغوی به څه وکړي؟ واقعا زه هم حیران یم، ټول خلک په دې فکر کې دي، دا خلک سره چې زه د ورځې ګرځم او دا خبرې اوري دوی واقعا ټول خواشینی دي.
مننه آغلی امیل زبیر ته تاسو راځم. آغلی مومند مننه اول خو چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، تاسو څخه به زه ورته پوښتنه وکړم. په داسې حال کې چې افغان جونې لوړې زده کړې په افغانستان کې دننه نس کولای، د ګڼو جونو کورنیو دغه پریکړه وکړه چې دوی په پاکستان ته کډه شي، او زموږ راپور وایي چې دا خلک چې پاکستان ته کډه شول انجونې په شونځو کې یا په کورسونو په یو بل ډول باندې زده کړو ته دوام ورکړي، خو اوس دوی د پاکستان لخوا د بیرته استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغان جنو دغه راتلونکي تاسو څه ډول د اندېښنې وړ بولی، ځکه چې دوی ته نه په افغانستان کې دننه نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، یعنی د باندې هم دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې وکړي او نه هم په افغانستان کې دننه، دا ستاسو په نظر څه ډول حالت دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د تاریخ احساس را نو اوریدونکو ته ټولو ته مننه چې دا ډیر مهم بحث هم نن راخیستی دی. واقعا دا ټولو ته د یو د تاسف ځای دی. اول خو متاسفانه چې موږ په خپل هیواد کې باید دا زمینه مساعده وای چې زمونږ لونې خصوصا هغه ځوان نسل په پښتنو کې په افغانانو کې دا یو رسم دی چې خپل ځوانې لورانې یعنی چېرته نه لېږي. اما متاسفانه د ډېر مجبوریت د ډېرې بدې ورځې له ډېرو مشکلاتو سره د زموږ فامیلونو کډه شول، لاړل، مهاجر شول پاکستان ته، د همدې په خاطر چې په هیواد کې ورته د تحصیل او د تعلیم د زمینه مساعده نه وه. که چیرې موږ دا امکانات درلودلی او دا زمینه مساعده وه، هیڅ وخت به زموږ اولادونه یا زموږ کورنۍ نه مجبورېدلې چې هیواد پرېږدي او بیا یو هیواد ته ولاړ شي چې دائم هغه هیواد موږ سره همیشه د هغه ادارۍ په رسم کې همیشه موږ سره وفاداري نه ده کړې، موږ سره همیشه ظلم کړی، موږ سره زموږ د هغې خوبې ګوتې نه یې موږ نیولي او زموږ مجبوریتونه او د دغو نه یې استفاده کړې ده. بیا هم دوی اوس غواړي چې د پاکستان حکومت چې په دې شکل باندې بیا د نړیوالې ټولنې نه او د جامع ملل نه پیسې ترلاسه کړي او په دې شکل غواړي چې افغانان اخراج کړي په ډېر ناقانونه ډول باندې، ځکه اصلا خو دغه سطحت چا ویشلی دی. هغه افغانان چې دې پولې کې دي یا په هغې کې دي، دوی د ګډ فرهنګ او ګډه ژبه او ګډ کلچر لري، کلتور لري، همیشه زموږ هېوادوال هلته تللي دي. اما متاسفانه چې په ډېر بد وضعیت سره مخ شوی دی، خصوصا چې دا ویډیوګانې موږ ګورو ډېر ضروردونکي دي چې دا ماجر دی هلته وهل ورکوي یا ماجر بندیزن کوي یا خصوصا کورنۍ په زور راباسي. نو زمونږ خپل ستاسو مشکل په دې کې دی چې د خپله زمینه مساعده نه در بیا هم موږ هیله لرو د دې د راتلونکي لکه تاسو پوښتنه وکړه چې راتلونکی زه راتلونکی ډېر بد ګورمه، خو بیا هم امیدواره یو چې زمونږ دولت راګرهم وکړي او د دغې مشکلاتو په خاطر چې وګوري چې په ګاونډیو هیوادونو کې زمونږ وګړو سره دومره بد وضعیت کېږي، اقلن دی دي لږ په دغه راشي په جذبه راشي په غیرت راشي دی دي او یو سوچ وکړي چې زمونږ ولې موږ دونه مجبوره کړو خپل هیوادوال چې ولاړ شي د دغې نجونو د دې مهاجرت په خاطر د دې کورنۍ د درېدلو په خاطر باندې حداقل دوی د ښوونځي پرانیزي دلته ته تحصیل د لوړو زده کړو او تعلیم. ما داسې کورنۍ لیدلې چې حتی د اووم صنف نجونې وې، شپږم صنف نجونې چې پوهېږي تحصیل نشته، د وړو نجونو خاطر هم تللي دي مهاجر شوي دي چې اقلن خپل ابتدایي زده کړې وکړي، اساسي زده کړې وکړي او لوړ تحصیلات ته خو بې د هغې نیاز ډېر زیات دی چې دی په خارج کې ولولي. اما د دې راتلونکي ډېر وضعیت څه نه ګورم، حالت بد نه بدتر ګورم، نو کیدای شي چې دا یو حل نه راشه چې دا زمونږ هیواد خپل ورته زمينه متایده شي او داخله چلته تحصیل نیم کړه پر نیمګړې پات کیږي، نو چې په داخله کې نیمګړې دي ځکه وقفه دوه کړه ته شي چې په تعلیم کې راغل د اداري څخه نه پوره کیږي، خو بیا هم که ورسېږي د دې معنی چې موږ نور هم واټن اخلو نور موږ لري کیږو د تعلیم او د تحصیل نه. نو هیله مند یم که دغه مشکل حل شي او په مهربان شي دلته ښوونځي شروع شي، نو ان شاء الله د نجونو به یو څه ترلاسه کړي او که نه وي نو خو د دې د راتلونکي د ډېر مشکلاتو سره به دې مخ شي او ټول هیواد به سره مخ شي، ځکه بېخي به سواد ورک شي، ډاکټر به نه لرو، انجینیر به نه لرو، ښوونکي به نه لرو او د ښځو وضعیت چې اوس هم دونه ستونزمن دی دا اوس که موږ وګورو د هرات ولایت کې زلزله شوې ده، دغه کومکونه ټول نیاز دي چې ښځې هلته لاړې شي کومک وکړي نور ښځو غږ واوري د ښځو سره. متاسفانه بېګا هم د ډبلیو سي استازي دا خبره وکړه چې موږ ډېر اشد نیاز دی چې ښځینه کارکوونکي موږ سره اوسي زموږ په ټیمونو کې او مخامخ د ښځو سره هغې ستونزې وپوښتي او هغې سره مرسته وکړي. ګورو چې متاسفانه دا تشه موږ لرو، نو خدای دې وکړي چې زر تر زره دا مشکلات حل شي او زموږ دولت هم دې ته فکر وکړي چې د نورو هیوادونو د احتیاجۍ نه خلاص شي.
مننه اغلی مومند. اغلی نیازی تاسو ته اغلی مومند خبري واوریدلې، دوی ویل چې په افغانستان کې وضعیت سم سي، خلک به اړ نه وي چې نورو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي او هلته د سپکاوي د دوی په وینا ژوند وکړي. ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې د طالبانو حکومت خلکو ته دغه زمينه برابر کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او د نجونو او د هلکانو د زده کړو تضمین وکړي او هغوی ته ښوونځي پرانیزي چې خلک اړ نه وي چې نورو هیوادونو ته په زده کړو پسې ولاړ سي؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته درنو محترمو میلمنو ته او همدا شانته د افغانستان ټول زوریدلې ولسته چې تسلیت وړاندې کوم د هرات د زلزلې په تناسب باندې چې دقیقا دردونکې زلزلہ وه او ټول ولسونه او د دې آفت څخه متضرر شو. الله پاک قربان سم چې یو خو هغه آسماني آفت دی چې نازل کړل چې دغه مر کسان شهیدان سو، شهیدان ته جنت فردوس غوښتنه کوي او زخمیانو ته عاجله شفا غوښتنه لرو. دغه نظام خپل هم تر دغه آفت کم نه دی چې دغه اوس موږ تحلیلو، موږ دغه وضعیت وینو، دوی هم خپل تر دغه آفت کم نه بدل کیږي. ولی ما دې ته محتاج کې چې زه په پردي وطن کې ولاړ سم د تحصیل لپاره محتاج سم؟ سیده زموږ پیغمبران اجرت کړی د مجبوریت پر اساس باندې، ګاونډي مو ولی دونه بی 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 مسلمان هم ده د مسلمانۍ داوا هم کوي د داس یو ملک د چې زما ورته وګه کیږي زړه ورته کیږي چې زه ورسره لاړ سم مخبل دغه مشکل په وخت کې زه د هغوی څخه یو څه لاسته راوړنه ولرم، هغه پراته داسې بلاسي. نو دا ټول هغه آفتونه دي چې موږ تاسې تجربه کوو. دا اوس دغه تر آفت کم نه ده دغه وضعیت خپل هم دغه د نظام دغه د اوس اقتدار خپل یو آفت د ټول شوز د پاره. مخکې مومن څه بیا دا ونه ورته وکړه چې دبليو اف پی غوښتنه کړې ده چې خزینه کارمندان تاسو باور وکړئ دغه آفت زپلو په ګروپ کې زیمه هر لحظه دغه ژغ کوي چې خزینه خوندي دي، یو ټیم جوړ کړي، موږ به د طالبانو څخه به اجازه واخلو، بیا به دغه ټیم راسي، دغه میتونه به د غسل او د خاور سپارلو دپاره موږ سره کومک وکړي. او زمین کې دغسې خوندو ته باید یو ټیم باسواده خوندي، یو ټیم باید جوړ شي چې د خوندو تعداد معلوم کړي چې څومره خوندي موږ زخمیان لرو، تر کومه حده پورې دغه زخمي خوندي تر کومه هده پوری زپل شوی دی. دا ټول د ټولنې ضرورتونه دي. دا ضرورتونه باید په نظر کې ونیول سي. یو خو دغه خلک په دومره نشته امکاناتو کې بیا هم لاړه چې سبا د بل ملک یو څوک راځي ما ملک ته خدمت کوي.
مننه آغلی نیازی. آغلی امیل ستاسو څخه بل پوښتنه کوم، لکه تاسو ته چې معلومه ده په پاکستان کې د پاکستان پولیس ویل کېږي راپورونه دغه وایي چې د دغه هیواد پولیس د افغان کډوالو پر ضد باندې په ځینو تاوتریخوالي باندې لاس په کار سوي دي او په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دي. خو په ایران کې بیا د عادي خلکو زموږ راپورونه وایي چې عادي خلک پر افغانانو باندې یعنی ویلای سو چې ظلم کوي او په دوی پر ضد باندې په تاوتریخوالي باندې لاس پورې کړی دي او دوی حتی مظاهره کړي دي چې افغان کډوال باید د ایران څخه وایستل سي. ستاسو په نظر په دغو دواړو هیوادونو کې څه لامل سو چې د یو هیواد حکومت او د بل هیواد خلک د افغانانو پر ضد دومره وپارېدل چې دوی اوس پر خپله خاوره باندې پرېښودو ته هېڅ یعنی زغم نه ورته لري، غواړي چې دغه افغانان راوګوزي؟
بله، دا چې زه اورم رښتیام چې ډېر زړه به بوګنه دردونکی دی. دلته زمینه مساعده وایي که دغه حکومتونه دغه حالت په دوی دونه تنګ را نه وړي، دلته بېکاري بېروزګاري د کار زمینه مساعد وایي په دې حد باندې نه وایي چې خلک مجبور شي او زموږ ګل ځوانان لکه ګلاب ځوانان هغه ته ځي توهین کېږي تعقیر کېږي. حتی دې خو بیچارهګان د بیچارهګي نه تللي دي، د هغه ځای د فرهنګ سره هم که اشنا نه دي او مشکلات لري او برخوردونه ښه نه دي، د دوی حالت ښه نه دی، هغوی زغملی نه شي. حتی عام خلک تاسو وینئ چې اوس د دوی په ضد مظاهرې کوي، دوی منلی نه شي. نو ډېره سخته ده واقعا. او پولیس پاکستان خو ډېر اوږد تاریخ لري، د هغه د اول نه تر اخره پورې موږ سره همداسې وضعیت کړی و. عام اولس یې همیشه زموږ ښه دوست پاتې شوی دی، د هغه وخت نه چې دغه نیمه پېړۍ کې چې افغانان څونه ځي و راځي و مهاجرت شودا و هغه و دا اړیکې زموږ د ملتونو سره ښه و، خو د حکومت سره هېڅ کله د نظام سره بالکل ښه نه و. او اوس که دا برخورد کوي هغه موسمي برخورد همیشه لري، همیشه ظالمانه برخورد کړی، همیشه مکروزانه برخورد کړی دی د افغانانو په مقابل کې. دا نظام یې دا پولیس یې همیشه د استخبارات یې همیشه افغانان ځورولي دي، دردولي دي، پښتانه یې هلته ځورولي دي، همیشه دا کار کوي، هغه خو د دوی عادت دی. او خبره پاتې شوه چې د ایران عام اولس چې پخوا لا دونه اوازې پورته نه وې، او اوس چې عملا هغوی هم د افغانانو په مقابل کې پورته کېږي، خو دغه حکومت د غیرت وکړي، دغه حکومت د وشرمېږي د دغسې یو حالت چې راوستی دی او خلک ترېنه تښتي. ممنسې که لري که نه لري بېخي ډارېږي د دې حالت نه. انسانان د خپل ژوند د بقا دپاره خوړو ته ضرورت لري، باید دوی اقتصادي سم وي، باید دوی وکولی شي یو مړی ډوډۍ پیدا کړي په ځان دپاره اولاد دپاره. دوی خو پوهېږي چې سبا ورځ دلته د ولږې نه مرو، د مجبورۍ نه هغوی ځي. څوک خپل خوږ وطن پرېږدي؟ څوک دا وطن چې لکه مور غوندې ده، دا وطن کې چې دوی اوسېدلي دي، د دوی د اقلیم سره دوی روږدي شوي دي، د دوی د هر څه سره دوی عادت دي، ورته جنت غوندې دي. اگر هغه که مجبور نه و نو ولې هلته لاړ شي؟ ولې دس فقیر وګوري؟ ولې دس توهین شي؟ ولې دونه سپک شي؟ اوس بالاخره که نن دا ګاونډیان وخت نا وخت پخوانه و همداسې برخوردونه و، خو اوس بیخي اوج اخیستی دی. او اوس هم افغانان د کلکه چا خبره لکه سیله غوندې همداسې روان دي، په قانون بې قانونو لارې نه مقصد ځان وباسي. خو که دلته دی لږ فکر وکړي دغه خلک دپاره امکانات برابر کړي، انکشافي پروژې لاس لاندې ونیسي. هره ورځ باید د دې فکر ولري چې افغانان را وګرځوي، داسې زمینه مساعده کړي چې ورځ تر بلې دوی مجبور نه شي. حتی هغه خلک چې بیرونکي دي هغوی یې بیرته راوړي. اوس خو دلته امن دی، دغه امن که دغسې ذهني امنیت نه وي، اقتصادي امنیت نه وي، فرهنګي امنیت نه وي، نو خلک خو طبعا چې بیا دا خو نه دی چې اوس د هغه پخوا پسې چې دلته به انفجار کېده هلته به، یعنی هغه اوس نشته. دا د یعنی ډېر ښه پوینټ دی د دوی که اطرافو ته ځو، مثلا که ولایت ته ځو، سفر کوو، په ډاډه زړه ځو. دا لوی لاسته راوړنه ده. اما ورسره که دغه نور هم که زمینې مساعده نه شي، شرایط ورته مساعد نه شي، دا خلک به همداسې تښتي، دا خلک به مجبور شي چې لاړ شي، او ټول دنیا به موږ نه په تکلیف وي، او موږ به بیخي دونه یعنی بد نوم وګټو بیرونکي چې هر څوک د افغان نوم واوري څوک نفرت وشي. الان چې افغان تر پرونه پورې تر نور کلونو پورې په دنیا کې افتخار کوو، دوی دونه باتور ولس ول، دوی د هر نگانه ښه شهرتونه یې درلوده، مګر متاسفانه چې اوس هلته ځي د هغه ځای کلتور سره، د هغه ځای فرهنګ سره دوی نابلده دي. دوی ډېر زر هغوی ورته د وحشي په سترګه ګوري، البته یو تعداد یې ټولې نه. نو خبره په دې کې ده چې سخته ده. بل څوک هم که دلته راشي، زه فکر کوم چې نابلده یي، موږ ورسره په تکلیف کېږو، او هغوی که دغسې برخورد کوي امکان لري چې موږ نه فتنګ شوي دونه زیات مهاجر نه چې دا ټول بې قانونه، بې اسناده، بې هغه ځي. نو خلک هلته یریږي، هغوی هم د نامنۍ احساس کوي. هغوی خو لکه موږ غوندې نه دي چې په جنګونو کې ټول عمر وخت تیر کړي، او هغوی آرام فضا غواړي. زه نه غواړي چې هغه حالت یې دومره خراب شي چې د دوی په راتګ سره تاوان په کور کې چې سړی فکر وکړي خپل آرام ژوند کوي، او بل څوک میلمانه راځي او هغوی هم دومره مزاحمت وکړي، خو قربانه خو تاوان چې پتنګ کېږي. نو چې دا برخوردونه اوري واقعا سړی متاثر کېږي. یعنی زه ډېر زیات خفه کېږم کوم که شرایط لږ ذره انساني شي، او خلکو ته مساعد شي، شاید خلک مجبور نه شي چې لاړ شي.
مننه آغلی امیل. آغلی مومند، د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو د افغان کډوالو د استلو پریکړه غندلې ده چې پاکستان کړې ده چې دوی به هغه افغان کډوال چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري د دغه هیواد څخه باسي. د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په کابل کې په یوه غونډه کې د افغان کډوالو د استلو پریکړه غیر عادلانه بلل، او د ویلو چې دا غیر عادلانه او بے انصاف پریکړه دوی غندي، او د پاکستان له ولس څخه، د علماو څخه، او د سیاستوالو څخه هیله کوي چې خپل دغه چارواکي چې دا ډول پریکړه کړې ده، باید د افغانان د دوی له وحشت او بربریت څخه وژغوري. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې طالب چارواکي دا ډول پریکړه غندي، دوی ته څه ډول مسؤلیت راځي کیږي؟ کله چې طالب چارواکي د پاکستان پر وړاندې یو دا ډول یو خبره وکړي یا یو کم څرګندونه وکړي، افغانان فکر کوي چې د پاکستان پر ضد یې خبره کړې ده، اما بیرته باید دغه پښتنه هم له طالب چارواکو څخه وسي چې دوی په دې برخه کې څه کړي دي. ستاسو په نظر د طالبانو مسؤلیت په دې شرایطو کې څه دی چې د افغان کډوالو پښتنه باید وکړي د چارواکو په توګه؟
مننه بشیر خور، ډیره مهمه پوښتنه وکړه. واقعا دا حالت چې خپله ما د خبرې واورېدلې د ملا یعقوب مجاهد، هماغه لحظه ما ته مال افسوس پیدا کړې. مال ته ګوره، په خبرو په غندلو هېڅ هم نه کېږي. هغه ستونزه چې حل شته، باید د دې حل، د دې ستونزې ریشایابي شي چې دا د کوم ځای نه سرمنشه اخلي، ولې زموږ خلک هلته مهاجر دي، په څه دلیل مهاجر دي، په غندلو په ځای دی. دوی د خپله سره دا ټول چې د پاکستان په علماو غږ کوي، د خپله داخل د علماو غږ د دوی واوري. علما ورته شپه ورځ اختلي کنفرنسونه ته جوړ کړي دي، البته علما خبرې کوي چې په اسلام کې تعلیم شته، په ښځو باندې تعلیم فرض دی، کار په کې شته خزو په اسلام په ابتدا کې کار کوو تجارت کوو خزې قافلو سره ګډې تلې راتلې دغه ستونزې چې په داخل کې هر شي ولې به مونږ پاکستان ته مجبورې ولې به هلته زمونږ کورنۍ زمونږ ورونه زمونږ خویندې په هغه شکل به عزته کېږي د سر نه به لوپټې لرې کېږي پیغلې نجونې به مو ځوان نجونې به مو مهاجرت ته مجبوره کېږي او په څنګ کې زمونږ ورونه تاسو ګورئ چې په زنځیرو په برچو حتی په لرګیو په څونه سخت حالت دی وهل شوي دي چې دا هر یو غږ زاورم به ما باور کړي چې زه دا ویډیو بیخي کتای نه شم ته اواز ټیټوم چې هغه فریاد و ناله و زجر دی چې ورکول کېږي او دی چیغې وهي ګټو سره خدای مونږ ژاړو هر شاید دغه احساس چې دلم شاید ټول هېوادوالې ولري مونږ ته ژړا دي چې زموږ وطنوال په داسې شکل باندې شکنجه کېږي په څه په دې په خاطر باندې چې په خپل هېواد کې ځای نشته راغلي دلته ورته ځای نشته افغانستان پراخه هېواد دی ډېر ځایان لري ځمکه یې پراخه ده ولې د یو تعلیم په خاطر یا د کار په خاطر زموږ ځوانان لاړ شي دغه چارواکي دي دا ملا یعقوب باندې غږ کوم دا په ټولو کې لاړ لږ ښه دی چې همیشه یې غږ استلی همیشه یې یو عکس العمل ښودلی د پاکستان په مقابل کې یا د نورو ګاونډیو په مقابل کې حداقل یو جرات او یو غیرت هغه افغانیتو لري پښتونولي لري نو دا د راجیک شي دې خواته دی فکر وکړي د نورو چارواکو سره دې وغږېږي او دا وزارت دفاع کوم کم مقام نه دی یعنی د رهبرۍ په سطح باندې لوی چارواکی دی کیدای شي چې دا خپله دا ستونزه ریشایبي شي په داخل کې هر شي دغه وضعیت نه افغانان خلاص شي نور دا لوی یو لوی زموږ ستاسو په اصطلاح یو لوی پیغور دی یو لوی ننګونه ده یو لوی چالش دی چې دې سره اوس مخ دي دې د کېدای شي چې دغه ستونزه په داخل کې هر کې مونږ ول خلکو ته لاسوم دي ولې به مونږ پاکستان ته مجبوریت لرو ضرورت لرو په دا حال دا چې مونږ د هغې نه هېواد غټ دی د هغې نه زمونږ ځمکه شته هر څه امکانات شته صرف د تعلیم په خاطر دا خلک کلي دي بل څه نشته د اولاد خصوصا د نجونو د تعلیم په خاطر او د کیفیت په خاطر د تعلیم چېرته لږ درس شاید کوالیټي ښایي ولې دلته نه ایجادېږي دا کوالیټي ولې دلته دا کار نه کېږي مونږ هیله ده چې د بل ځای ملامتول د نور د ملامتولو پر ځای دې په خپل داخل کې غوړ وکړي خپل سره کې نه خپل سره مجلسونه وکړي جلسه وکړي غونډه وکړي شورا وکړي او د خلکو نه دعوت کړي دا به یو ډېر لوی ابتکار دی ډېر لوی او د ګرام به چې دې یخل په تاریخ کې ودی جنوم سب شي څومره به خلک ته خوشاله شي څومره به خلک دې ته هغه واټن چې د دولت او د حکومت ترمنځ دا به کم شي او ټول به په ډېر دا به لوی زیره افغان ولسته چې دې به تعلیم شروع شي او دلته به دې ومنل شي خصوصا اولادونه د فکر کوم چې د دوه نفرونو په تاسو هم باید دا فکر او هغه بغي سات راشي سره خلاص شي چې دې خپل شروع کې خپل د وطن ستونزې د وطنوال ستونزې حل کړي موږ تاسو په دې خپل یو تاسو ټول په خارج کې تاسو هم په داخل کې صفونه درلودلې دي یعنی هغه عزت او هغه غرور او وقار چې خپل ټاټوب کې په پلانني هیواد کې نو وګورو ته پلاس د دې په هیواد کې څو مشرات لای پاره واسه چې تاسو هیڅ کارونه د ژوند امکانات سره دی بیا د غربت او د فقر او د بې ذاته احساس کې هر څه تاسو پرې ځخري ته فکر کوي چې زه درته ویم د خپل د واک او د اختیار احساس نه لري دا ټول وطنوال دا احساس لري زموږ د چې خارج کې همیشه د دوستانو سره خبرې کوم ټول هر څه د ژوند امکانات شته اما موږ ځان دې ته چیر فقیر او ناچیز احساس او ځکه موږ غرور او عزت نه لرو موږ ماجر یم موږ د خپل هیواد څه چې خپل وګړو ته هغه د هیواد دولتونه یعنی غواړي او څه چې هغه د امکانات لري موږ نه لرو موږ په حقارت ژوند کې غربت او حقارت مسافرۍ ټول هم دغه ده نو خدای دې وکړي چې دغه غربت او دغه حقارت نه موږ خدای خلاص کړي اول خدای ته سوال کوو بیا دغه خپل چارواکو ته هیله کوو غږ پرې کوو چې خدای په خاطر دغه خلکو وګورئ چې خلک په زموږ وګړي زموږ هیوادوال په سشن بې عزته کېږي په څه شکل دوی د خپل هم خو انشاءالله دغه لري خو موږ از ضمیر او دغه ولې ویده دي باید دا روي شي په دغه هر لحظه چې زما وسه نشته زه دونه ځورېږم دوی د خو امکانات لري حداقل ورته زمينه د کار مساعده کې زمينه د ورته به تر اتر مساعده کې ونی مني د اولادونو تعلیم ته ورته زمينه مساعده کې دغه د بیننګي او بغیرت نه باید ځانور غوړي دا خو لوی غیرت دا لوی 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 د یو پیغور د چې دایته ورکول کیږي او بیا دې هم سره نه راځي فکر او نه غواړي چې دا پیغور نه ځان خلاص کړي زما هغه کدی دی چې دې خپل داخل کې ورته د حل لاندې ولټي او دا ستونزې دي شایبي کې د شي نه مشکل چې څنګه یو ډول د هیوان د بیرون لا ولر نشي مهاجرت ته محتاج نشي هر شکل کې نیمه ډوډۍ که لږه ډوډۍ که غربت یې که د هغې په خپل هېواد کې عزت او ابرو خوندي ده په خپل هېواد کې د خپل ژوند وکړي نه د نورو هېوادونو د دومره زیاتو مشکلاتو نه چې ورته بېخېږي او دومره زیات ځورول کېږي دوی
مننه آغلی نیازی ستاس څخه هم د مولا محمد یعقوب مجاهد د څرګندونو په اړه پوښتنه کوم د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو له نورو سازمانونو څخه غوښتي دي چې د پاکستانی حکومت د دغه اقدام مخنیوي دی وکړي چې افغان کډوال له خپل هیواد څخه باسي ستاس په نظر کله چې شاغلی مولا محمد یعقوب مجاهد له ملګرو ملتونو او بشري حقوقو له سازمانونو څخه دغه غوښتنه کوي چې پاکستان باید افغان کډوال ونه باسي ستاسو په نظر دا څه ډول غوښتنه ده آیا فکر کوئ چې دغه یو عادلانه غوښتنه ده د ملګرو ملتونو څخه او ملګري ملتونه څه ډول د دې بهیر مخه نیولای سي
که دې ته ځیر سو چې مهاجرتونه د اسلام څخه پیل دی تر نن ورځ پورې کله چې سختۍ پر مسلمانانو باندې راغلی مشکلات راغلی طبعا هغوی ځای بدل کړی زموږ د اسلام ستر لارښود مکه معظمه پرېښووله او مدینه منورې ته هجرت وکړله نو دوی په دې تناسب باندې دا غوښتنه کوي چې یعنې که اوس په خلکو باندې سخته راغلې ده او ګاونډیو ته تللې دي پناه یې وړې ده نو ګاونډی دي باید چې ګاونډی هم خپله مسلمان دی که ایران ده که پاکستان ده اسلامي ملکونه دي نو هغوی دي باید صلې رحمي وکړي د صلې رحمي څخه کار واخلي او د کډوالو د ایستلو دغه څه چې هغوی فیصله کړې ده او دغه چې د کډوالو اوس هغوی هلته په تنګ کړي دي په عذاب کړي دي نو د دغه څخه دي مخنیوی وکړي ځورونه دي ونه کړي دا غوښتنه یې تر دغه حده پورې تر موږ هم ورسره تاییدوو چې دقیقا یو ښه غږ دی د یو نظام څخه خپل د یو دولت د مشرتابه د خوا څخه دا یو ډول ملاتړ دی خپل د مهاجرینو د په حیثیت کې او که دې ته ځیر سو چې ولې دې په خپل وطن کې فرصت ورته محدود کړی ولې دې ژوند ورته مقید کړی دی چې هغه ولاړ سي بل هېواد ته پناه ویسي او بل هېواد ته هجرت وکړي په څه دلیل وخت چې جنگ نسته وخت چې په خپل هېواد کې د تعلیم فرصت ورته وي وخت چې خپل په هېواد کې عدالت تامین وي وخت چې زموږ خپل هېواد ښه آب و هوا لري ښه پراخه مځکه لري ښه پراخه اسمان الحمدلله لرو ښه آب و هوا لرو ولې موږ هجرت وکړو بل ملکو ته نو دغه ځای کې بیا نو ملا یعقوب تر سوال لاندې راځي چې ته په اقتدار کې ته په مشرتابه کې ته باید تر دې مخکې تر دې چې د بل ملک څخه دا غوښتنه کوې چې ولې دې زما مهاجر په تکلیف کړی دی یا ځورونه ورته کوې یا د ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه کوې چې هغوی باندې فشار راوړي چې هغوی زموږ پر مهاجرینو باندې فشار راوړی یا یو ډول بېرته دا خپله یو سیاسي تړون دی خپل تر مابینځ چې کېدای سي چې پاکستان پر تاسې باندې فشار راوړي پر مهاجرو باندې فشار راوړي او تاسې بېرته پر ملګرو ملتونو باندې غوښتنه وکړي او دا یو د پاکستان د لپاره یو امتیازي هغه جلا خبره ده ځکه چې تاسې هم دغه پاکستان څخه روزل شوي یاستئ دغه پاکستان څخه تربیه اخیستې ده راغلي یاستئ اوس خپل په وطن کې ځای په ځای شوي یاستئ نو اوس خپل وطن ته وفادار اوسېږئ خیر هغه که تاسې د هغوی تر احسان لاندې یاستئ هم د احسان بدله نو بیا داسې مه ورته دغه کوه چې د ملګري ملتونو څخه د هغه دپاره امتیاز اخلي خپل ولس پرې باندې ځپئ خپل ورس پرې باندې ځورې د پردې تر شا خبرې به نه یي حقایق خبرې وکړي صحیح مسلمانی خبرې وکړي صحیح د مشرتابه مسؤلیت چې لري هغه مسؤلیت اجرا کوي ځکه چې تاسې هم خدای ته مسؤل یاستئ او هم بندګانو ته مسؤل یاستئ دا ولس چې زوریږي د دوی د زور فریاد به تر عرشه پورې رسیږي او نن نه سبا به ستاسې دامن ګیري ولې نو خپل په وطن کې ورته فرصت نه مهیا کوې ولې د تعلیم دروازې نه خلاصوې هغه واټن او هغه فاصله چې ستا او د ولس تر مابینځ دی هغه به هم له منځه لاړ سي ولس به د سرګردانۍ هم خلاص سي ولس به له لعنۍ څخه هم خلاص سي خپل په وطن کې چې عدالت وي تامین وي صحت وي څه کوي چې بل وطن ته ځي وطن حب الوطن حب الهیمان دی از برای خدا تاسی څنګه د مسلمانی دعوه کوي او څنګه په کوم اساس باندې دا غوښتنه د ملګری ملتونو څخه کوي د دې څخه دا جوته ده دا جوازه د دې څخه چې تاسو خپل سیاسي تړونونه لري د دې نږدې ګاونډیانو سره، نو هغوی ته امتیاز غواړي د ملګرو ملتونو لخوا څخه، په لحاظه هغوی ته وایه چې تاسو فشار راوړي، تاسو زموږ پر مهاجر باندې فشار راوړي، ملګري ملتونه به تاسو ته امتیاز درکړي، بېرته به هغه چې موږ ستاسو تر احسان لاندې یو، هغه ستاسو احسانات چې د ملګري ملتونو د خوا څخه به درته هغه څه چې ستاسو غوښتنې دي هغه به ټول درته اوسي. که داسې کوم څه نه وي، نو باید دوی فرصت مهیا کړي، ژر تر ژره د مکاتبو د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. دا اوس هم دغه اوس د هرات په دغه زلزله کې څومره خوندو ته ضرورت شته، څومره تحصیل کرده خوندو ته اړتیا شته، څومره ډاکترانو ته اړتیا شته، څومره ولس یو تر بله ورځ پورې ځپل کېږي، رټل کېږي، خپل په ملک کې هم د آفاتو څخه هم او په نورو ملکو کې هم، ولې د دې ځواب تاسو سبا ورکولی شي؟ دغه لړۍ چې مو ځینې قطع کړې ده، دغه سلسله مو چې د تعلیم ځینې قطع کړې ده، دغه جبرانول لا ډېر سخت کار دی. دا چیرې چې دا وغځېږي، دا چیرې چې دا نور هم وخت ونیسي، نو په لحاظه زموږ غوښتنه ده ملا یعقوب ورور څخه هم دغه ده چې وروره، که کوم معامله د پاکستان سره لري، پاکستان ته امتیاز غواړي د ملګرو ملتونو څخه، هغه جلا خبره ده. او که معامله ورسره نه لري، نو بیا غوښتنه ځینې مه کوه، نه د هغه څخه، د پاکستان څخه غوښتنه وکړه، نه د ایران څخه غوښتنه وکړه، نه سر ورته ټیچکه، زموږ ملاکه در باندې پیرزوی چې ته سر ورته ټیچکې، ځکه چې زموږ ورور یې، زموږ پښتون یې، زموږ د ولس پر سر دا فعلا ته اقتدار لري، هغه څوک یې چې دا ولس په تا باندې حساب کوي، نو ته د دغه ولس په ملاتړ باندې داسې وکړه چې خپل په کور کې ولس ته فضا د تعلیم او د تحصیل مهیا کړه، دروازې د پوهنتونونو د مکاتبو پرانیزه، ټول ولس ته دعوت ورکړه، بلنه ورکړه، په غېږ کې یې واخله چې راسې خپل په ملک کې، ولې به د پاکستان احتیاجي تېرو، ولې به د ایران احتیاجي تېرو، ولې به ځپل کېږو، ولې به راتل کېږو، ولې به دونه توهینېږو، ولې به دونه تهدیدېږو، ولې به ته سره کښته ایسې، ولې به ته د پاکستان څخه غوښتنه وکړې، ولې به ته د ملګري ملتونو څخه غوښتنه وکړې. تاسو خو وایاست چې موږ هېچا ته اړتیا نه لرو، بس رب دې زموږ سره یې، موږ خپل په رب باندې باور لرو. نو خپل په رب باندې باور دې وساته، یقین دې وساته، خپل په کور کې دې هر څه ورته مهیا کړه. ولې غوښتنه کوې؟ په کوم اساس دا غوښتنه کوې؟ سیاسي معامله نه وي، نو دا غوښتنه ته هېڅ ضرورت نشته چې نه د ملګرو ملتونو څخه ملا یعقوب وکړي، او نه هم د پاکستان او د ایران څخه دا غوښتنه وکړي. خپل په کور کې دې فرصت ورته مهیا کړي، تر څو مهاجرین خپل وطن.
مننه ډیره آغلی نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریو، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې په هغه مور او پلار چې په افغانستان کې انجونو نور لوړ زده کړې نه سوي کولای، ځکه چې طالبانو د انجونو پر لوړ زده کړو باندې بندیز لګولې دی، دوی پاکستان ته کډه سول، خو هلته هم له رئیس تل کېدو له خطر سره مخامخ دي. پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي، یو اوریدونکو هم لرو. اول د دوی خبر را واخلو، بیا به میلمنو ته بیت ورسو. مهرباني وکي، ازادي راديو ده.
ملالي خور، سلام تاسو ټول کډرمنو اوریدونکو.
وعليكم السلام. که تاسو غواړئ خپل نوم وایاست کولای سي، او کنه غواړئ تاسو خپل تبصره وکړي. مهرباني.
نه دغه نه غواړم، دغه نه ویل خور، دا خو ډیر ښه خبر ده چې باید انلاین تعلیم ورکول سي پر انټرنیټ باندې، او بیا اوس ځینې راډیوګان هم دغه پروسه شروع کړې ده چې تعلیم کور په کور باندې کنه، دغه پروسه شروع کړې ده. خو زه وایم چې هیڅوک چې مامدسې نه کښېني، ځکه تعلیم باید وکړي، تعلیم ښه شی دی. خو یوه خبره ده چې موږ اوس ځینې رسنۍ څخه دغه ده چې ځینې رسنۍ باید دغه فعالیت وکړي، په ادیاکل که په ورځ کې دوه ساعته یا درې ساعته وخت ورکړي، دا به هم دغه خوندي څه زده کړي. په ادیاکل دومره چې بیا چپه خوله دي، دا رسنۍ هم نه کښېني، ځکه د رسنۍ مسؤلیت هم همدا دی چې باید دغه تعلیمي پروګرامونه را پیل کړي.
ډیره مننه چې تاسو خپل تبصره له موږ سره شریکه کړه. لکه تاسو چې یادونه وکړه، د ازادي رادیو خبرونه د رادیو لاري درسي ساعت هم په اونۍ کې څلور ورځې خبريږي، چې په دغه کې د افغانستان د جمهوریت نظام د وخت د نصاب درس ورکول کیږي، هغه نجونو ته مختص دی دغه ساعت چې د شونځي څخه شاته پاتې دي. خو د دې درسي ساعت هدف دا نه دی چې د ښوونځي ځای ونیسي، د حضوري ښوونځي اهمیت جلا دی، او دا ډول پروګرام چې ازادي راډیو پیل کړی دی دا په دې خاطر باندې چې هغه خلا چې د نجونو د زده کړو په جریان کې رامنځته کیږي د هغه په مخنیوي کې مرسته وکولای شي. اغلی امیل زبستاس څخه پښتنه وکړم، د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي ویلي دی چې په دغه هیواد کې درې ډوله افغان کډوال دي. د ده په وینا یو هغه کډوال دی چې قانوني اسناد نه لري، بل هغه کډوال دی چې قانوني اسناد لري یعنی د مهاجرت کارتونه لري، او نور هغه افغانان دي چې د ده په وینا پاکستاني جعلي اسناد جوړ کړي دي او خپل ځان پاکستانیان ګڼي. ستاسو په وینا دغه څومره یو د خطر زنګ دی د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې اوسي چې قانوني اسناد هم لري خو شایي له دې ګواښ سره مخامخ وي چې باید د دغه هیواد څخه وایستل سي، او هغه نړیوالې ادارې لکه یو ان ایچ سی آر چې د کډوالو نړیواله اداره د ملګرو ملتونو لخوا دغو سازمانونو ته څه مسؤلیت راجې دی چې د افغان کډوالو په برخه کې باید څه وکړي چې د هغو نجونو چې مور او پلار یې د دوی په خاطر باندې پاکستان ته کډه سوي ول اوس د بیرته افغانستان ته ونه ایستل سي؟
معنی کوم خبره په دې کې ده، ډېر ښه سوال دی وکړو. زما هم په زړه کې همدا و چې دغه سازمانونه لکه د یونیسیار سازمان دوی باید د هغه نجونو نه کډوال هغه فامیلونه چې داسې جینکۍ لري چې هغه مکتب دپاره راغلي د هغوی نه د دفاع وکړي، هغوی پاکستان ته باید قناعت ورکړي، ملل متحد نه باید کومک وغواړي، او دوی ته باید ووایي چې دغه کډوال تاسو نشي کولی چې وباسي، پاکستان باندې باید دوی فشار راوړي ځکه چې دوی د مجبوریت نه راغلي صرف د دې هدف لپاره چې جنکۍ دلته تعلیم وکړي، دلته زمینه ورته مساعده شي چې دوی واوسیږي. نو هغوی چې د مجبوریت نه راغلي باید دغه کټګوریانې باید جدا کړي، یا د عقل د دوی د حق نه باید دوی دفاع وکړي چې دا اوس مجبور دي، دا چې بیرته دي دوی خو هر چال ته له لاسه ورکړي دي. دا خو بې اندازه د چا خبره بیخي یو ظلم دی آخري سرحده پورې. دا باید دوی دا کار وکړي، دوی خپل حق او مسؤلیت وګڼي چې باید د دوی د حق نه باید دفاع وکړي، د دوی تر شا ودرېږي، دوی باید جلا کاندي. هغه هر څوک چې هلته پاکستان ته تللی دي تاسو باور وکړئ وایي څوک پر ازاده ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار د غمه ځي نه. دلته سل رقمه تکلیفونه د وجه تللي دي. باور وکړه چې یو کس به هم خوشحاله نه وي چې خپل وطن خوشي کړی وي، یا پاکستان ته چې سره دی چې موږ ګډ مشترک دین لرو، فرهنګ لرو، زموږ هر څو ثقافتونه هر څو سره یو ځای مشترک دي، یو وطن خلک یو ځمکه زمونږ ډیره ده، برخه د افغانستان افغانان ګڼي، یو بل سره ستونزې که سیاسي ډول اوس شته خو ملتونه تکلیف نه لري، یو بل سره مني، خوشحاله دي، یو بل په غم کې خفه کېږي، په خوشحالۍ خوشحاله کېږي، همکاري کوي همیشه دایم دپاره. خو لیکن دغه حکومتونه هر مشکل لري، که امتیاز غواړي د ملل متحد نه ده مومن صاحب په خبره، که هر څه غواړي، خو دا ډېر غلط کار دی. اوس په دې وخت کې چې دې خواته ژمی روان دی یا خواته هغوی مجبور دي، د دوی د مجبوریت نه دوی سوی استفاده کوي، همیشه داسې یو حساس وخت کې داسې یو برخورد دی او داسې یو دریض نیولی دی. دې برخه کې باید ملل متحد عملي اقدام وکړي، یونیسیار باید ودرېږي، او د هغه جنکۍ چې هلته تللې دي که دا نور په برخه کې هر څه باید وکړي، یو انساني برخورد وکړي. اوس وضعیت داسې نه دی چې د دونه شدید حالت یې اخیستی دی او دوی راوباسي په ظلم زور باندې. په دې برخه کې ټوله دنیا باید خپل غږ پورته کړي، یعنی همیشه دا کار شوی خو اوس په دې وخت کې دا ډېر حساس وخت دی. او دنیا ته معلوم دی چې دلته د ښځو په وړاندې ښځې برمته نیول شوي دي، په څومره هغه ابتدایي حقونه ترې نه اخیستل شوي، تعلیم چې د دې هغه اساسي حق دی، کار چې د دې حق دی، هغه سیاسي مشارکت خو پر ځای کړي دی، هغه نه خو موږ بیخي داسې حالت ته رسولي چې هغه نه لا تېر یو. خو دغه موږ د انسان په صفت او پیژنی اهمونگا مونتا آده اقل زمونگ او سیدن ادرسا لگ درخو تزمین پات شی او دوی خو آغا برخوردونه که چی بلکل غلط دی او دنیا هم پویگی چی دلتا سه حالت دی آده اقل داغوی دا اگوی چهاسا تلی دی داغوی دا کنونا داغوی دا ایزاد دو کندی کولو دو پار دا کار دا جوان دا و سیدولو دو پار چوز سماجیر اندی آغا تکلیف چی پزرکی تیریگی اخو پیدا آغا چی برخوردون غلط و سرکی گی لا هم دا دوی احساسات جریه دارکی جی اگوی تکلیف وینی پروانی لحاظ اگوی خنی دی دا فکر کام چی دید پار باید ملال متحد نور غورو کی باید یو نیت اراده جدی ولری.
مننه آغلی امیل زبیر ستاس ترازم. آغلی مومن ستاس خپشتن کوم په داسې حال کې چې تاس ټولو او زموږ نور ملمنو هم پر دې باندې خبرې وکړې چې افغان جونې څه ډول په هیڅ ځای کې نه په افغانستان کې دننه او نه هم په نورو هیوادونو کې دغه موقع لري چې دوی باید خپل راتلونکی جوړ کړي او لوړې زده کړې وکړای سي، ځکه چې په یو نه بل ډول باندې دوی ته یو خطر متوجه دی په افغانستان کې دننه دوی ته اجازه نشته او په نورو هیوادونو کې چې دوی د خپل لوړو زده کړو لپاره کورنیو کډه کړې هلته دوی د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي، امنیتي ګواښونه دي او داسې نور. افغان جونې څه ډول خپل هغه روان سالم وساتي؟ ستاسو دوی ته څه پیغام دی چې په دغه وضعیت کې چې دوی فکر کوي چې یوې خواته هم مخ نه اوړي دوی باید څه وکړي؟
په دې د په داسې ناورین وضعیت کې او په داسې سرګردانۍ کې چې زموږ هېوادوالو زموږ خصوصا نجونو سره مخ دي، سل په سلو کې اول مسؤلیت اول درجه مسؤلیت خپله هېواد ته خپله د هېواد چارواکو ته مخامخ دی او دوی ته اول غږ په دی ځکه دی د دې وطن خلک دي، هغه یعنی وطنوال دی. ما مخکې ویلي چې دا چې عزت او په خپل کور کې خوندي ده باید دی په خپل کور کې دی ته ځای ورکړي، خپله لمنه پراخه کړي، دوی ته د کار د تعلیم زمینه مساعده کړي، یعنی په اول درجه که دی خپله مسؤلیت وګڼي خپل نظام کې چې هغه مشکلات دي هغه ستونزې دي دا حل شي نو ولې به څوک ماجور شي؟ یو ماجور به پرې خوشحالي بېرته خپل هېواد ته راځي، هلته به دا لوی جشن ورته تاسو باور کوي چې هلته دلته مکتب نه نجونې په ژړا ووتلې، یو کال مخکې چې مکتبونه دوه کاله د مخه چې مکتبونه وتړل شول عین حادثه بیا تکرار ده. پاکستاني مکتبونه کې هم تاسو کتل چې یو شور یو غري و یو ژړا وه چې نجونې ټولې د مکتب نه ایستلې چې تاسو افغانان یاست او بېرته وځي. تاسو به ویډیو هم لیدلې چې هغه حالت بیا تکرار شو او دا ډېر د خفګان ځای دی، ډېر تاسف ځای دی، ډېر دغه ځای دی چې افغان په هېڅ ځای کې ځای نه لري. په نورو هېوادونو کې خپل وګړو ته خلک دونه عزت ورکوي، دونه دغه ورکوي په یو کس چې یو چیرته حاصل کېږي یا بندي کېږي څومره لوی لوی اته ډېر مصرفونه ډېر امکانات ډېر خلک پته بدله کېږي لوی لوی زندانیان یا بعضې مونږ ګورو چې بعضې معاملې په جهان کښې د یو وګړي په خاطر کې یو استاد یې کې یو زده کوونکی محض زموږ استاسو د هېوادوالو چې دی دي په هېڅ ځای کښې قدر نه لري ځکه خپل وطن خپل چارواکي ورته قدر نه ورکوي. نو چې دی په خپل وطن کښې ورته قدر نه ورکوي نور وطن هم ورته په همدای سترګه ګوري، حتما وایي چې تاسو په خپل هېواد کښې ځای نه لري نو زموږ څه مسؤلیت دی؟ یعنې ډېر ورته په سپکه سترګه او ډېر ورته په حقارت ګوري ځکه دی د خپل هېواد نه د خپل ټاټوبي نه دی دي سپک شوي دي. موږ هیله لرو چې خپل هېواد کښې دا زموږ وطنوال درانه وي، عزت ولري، وقار ولري، په خپل وطن کښې اوسي او د عزت او د ابرو ژوند وکړي خصوصا نجونو. او بیا هم چې اوس دغه شرایط هیله لرو چې دلته زړه دغه وضعیت ته د پای ټوکی کېښوستل شي بیا هم خپلو نجونو ته خپلو اولادونو ته دا نصیحت کوو دا او دغه ورته کوو چې دی د خپل مورال د لاسه نه ورکوي دی دی نور هم ګچ ډېره نوره هغه دغه نه وتلې ده خبره ډېره ستونزمنه شوې ده بیا هم حوصله دي وکړي کېدای شي چې ملل متحد یا نور هېوادونه یا نور دغه په دې چارواکو غږ وکړي یا یو د حل لاره ورته پیدا شي او عملي اقدام باید وشي. په دې حصه کښې موږ ګورو چې حتی حتی د ځان وژنې او د دغه کچه لوړه شوې په پاکستان کښې او تعداد کورنۍ چې نه غواړي دلته لکه مخکې چې دوستان ویلې چې هر څه د لاسه ورکړي دي نه کور لري نه زندګي لري نه یو کار لري نو هغه یې اوس ناچارې دي حتی د دې ژوند نه په مرګ خوشحاله دي حتی مرګ ته یې مخه کړې ده او دا څومره دردونکی حالت دی چې نورو وګړو ته څومره د حیات خپلو
از یعنی د خپل هیوادوال مهم دی. هغه متاسفانه افغانان په داسې ستونزه من حالت کې ګیر دي او خصوصا د چارواکو ورته پام نه دی یا چارواکي په نورو په هغې غږ کوي ولې په خپل ځان غږ نه کوي. دوی دې باید په خپل ځان غږ وکړي، خپله د خپل هیوادوالو غږ واوري. هغه غوټه یا هغه ستونزه چې په لاس خلاصېږي په خوله ولې خلاصه شي؟ دوی ته دا کار اسانه دی. دوی دې د خپل ځان کې غږ وکړي، خپل ځان کې د راټول شي سره خپل هیوادوال او خپل اولادونه د خپل غې کې ونیسي. لمنه دې پراخې کړي، نیت دې ښه کړي ټولو ته او ټول دې بېرته راوبولي په عزتمند او غیرتمند ژوند او دغه ورته برابر کړي. اول مسؤلیت تل په سلو کې دی، خپله د دننه د هیواد د چارواکو دی. بیا پسته کېدای شي چې ته نړیوال دی یا نړیواله ټولنه ده، ټول دي د هغوی نه په دویمه درجه او په درېیمه درجه مسؤلیت لري. اما خپل زموږ چارواکي اول درجه مسؤلیت لري. بیا هم زموږ هیله دا ده او نجونو ته هم دا وایم چې د صبر نه شکیبایي نه کار واخلي. حتما دا ستونزه حل کېږي، دا د ستونزه نه ده چې دایم پاتې شي. خو بیا به دا ستونزه تعلیم شي د اوسنو چارواکو ته به څه پاتې چې دوی بیا په دومره فشار لاندې دومره د ځورېدلو پسته دا ستونزه حل کړي. اوس هم هغه د وخت دی چې دوی دې کولی شي چې خپل هیوادوالو ته د خوښۍ زیرې ورکړي، هیوادوالو ته هیوادوالو ته دغه زمینه مساعده کړي او د ټولو زړه په لاس کې واخلي. تاسو باور کړئ دونه به هیوادوال د دې ملاتړ وکړي، دونه به د دې هغه دغه نور لوړ شي که دوی دې لږ فکر وکړي. زه نه پوهېږم چې دوی دې خپله شعوري دا کارونه کوي او یا غیر آګاهانه د بل چا خبرې واوري چې په دغه سخت وضعیت کې همدوی د خپل وګړو زړه درد نه کوي، رحم په نه راځي، د عدالت نه چې په اسلام کې دی هغه عمري عدالت چې واقعي اسلام چې دی د هغې نه دوی د پیروي نه کوي، هغه اصول په نظر کې نه نیسي. او بیا هم دغه ټولې خطاوې دي چې دوی خطا کوي. لکه ډېر زموږ خلک چې وایي چې دغه پښیماني لري، دا به یو وخت به ټولو خلکو ته دا دولت مختورني چې په داسې سخت حالت کې دی زموږ د خپلو هیوادوالو د خپلو بچیانو د خپلو اولادونو لاسنیوی ونه کړو او دوی ته زمینه د راتګ او زمینه د کار او د تحصیل مسایله نه کړه. نو دا لویه ننګونه ده، لوی شرم دی. نه پوهېږم چې ولې نه پوهېږي دا خلک. کله بېخي ځان سره چې دغه وشم چې دا په خپل لاس نه دي، په خپلواک نه دي، په خپل فکر او په خپل دغه نه دي چې دوی دومره نشي کولی چې هغه کار دوی د لاسه کېږي او ویلي کېږي د خپلو هیوادوالو په مقابل کې. ډېر د تاسف ځای دی. الله دې رحم وکړي او الله دې دوی ته دغه د هیوادوالو زړه لاسته راوړي او بېرته زړه دي د دوی د ستونزې حل کړي. بیا پسته نړیوال ټولنه باندې هڅه کوو، بیا په نورو هیوادونو، بیا په ګاونډیانو چې دوی هم مسلمانان دي، دوی هم د عدالت کار واخلي، ظلم دې نه کوي په خلکو باندې، په نورو دغو باندې. دوی دې زیاتره خپلې ګټې په نظر کې نیسي. دا وضعیت کوي چې دلته یو څه کلزت واخلي، یو څه د همیشه دی دا په همدې چال او په همدې شکل باندې افغانستان ته همیشه دی ټک دی. هم افغانستان ته نیت ښه نه دی. نه پوهېږم افغانستان یو جنګ ځپلی یو غریب هېواد دی. زموږ خو فکر کوو دومره چال او فریب او دای ګونګه زده نه دي. افغانستان با غروره، با عزته، با غیرته خلک دي. اما د نړۍ د خصوصا د ګاونډیانو ته ډېر نیت بد دی. دومره چې د افغانستان خلک تاریخه دي، میمه نواز دي، فکر نه کوم دا نور خلک داسې اوسي. اما حتمن دی به ډېر دا دې نه معلومېږي چې د افغانستان خلک ډېر غرور او وقار او دغه لري چې د خلکو ته نیت ښه نه دی. که نه خو افغانستان افغان خلک ډېر مهربانه خلک دي او زه همیشه موږ ټول باید دا فکر وکړو چې زموږ د ګاونډیانو همیشه موږ منتظره دی، همیشه موږ د ګاونډیانو نه ډېر سخت ننګونې لیدلي دي. دا یو مثال دی واضح چې موږ اوس ګورو.
مننه آغلی مومند. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. د دې خبرونه وخت هم پای تر رسیدي. زه ل خپل درې سرو ملمنو آغلی اوجی امیل، آغلی تور پیکی مومند او آغلی قمر نیازی څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.